د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې به واورئ چې امریکا او طالبانو په ترخه ژبه یو بل د توهیل د دوهې له تړون څخه په سرغړونو تورن کړي دي. نور مطالب هم لرو. خو له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې صفي الله ستانکزي چمتو کړي.
السلام علیکم. د مهمو خبرونو سرچکیب د کندهار امنیتی چارواکي تاییدوي چې په ارغنداب ولسوالۍ کې یو نفوذي پولیس نه نور پولیس وژلی او له سیمې تښتېدلی. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی ویلي که مجبوریت وي سړکونه نه جوړوو خو اردو تمویلوو. او د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر وایي د سید عالم مسعود نیول لوی ظلم دی او باید ژر تر ژره خوشي شي. پوره خبرونه. د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې یو نفوذي پولیس نه نور پولیس وژلی او له سیمې تښتېدلی. لږ تر لږه دریو امنیتي چارواکو پیښه او پکې افغان پولیسو ته رسېدلې مرګ ژوبله تایید کړې، خو وایي د موضوع د حساسیت په خاطر باید نمونه خپاره نه شي. د راپورونو له مخې نفوذي بریدګر تېره شپه 10 بجې د ارغنداب ولسوالۍ په سرکاري باغ سیمه کې د پولیسو د 01 قطعې 9 سرتیري په ډزو سره وژلي. باوري سرچینو ویلي پولیس لومړی مسموم شوی و او بیا پرې ډزې وشوې. د کندهار د پولیسو ویاند جمال ناصر بارکزای کسان پیښه تاییدوي خو د مرګ ژوبلې په اړه معلومات نه ورکوي. طالبانو د دغه برید مسؤلیت منلی دی. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي که مجبوریت وي سړکونه نه جوړوو خو اردو تمویلوو. ښاغلي غنی دا خبره نن د افغان پوځ سرتیرو او افسرانو ته په وینا کې وکړه.
هیڅ وخت به دا د ویار او د افتخار اردو لاس چاتن نی. که څو کاله خدای نا که د مجبوریت راغی سرکونه جوړ نکو نه جوړو، اما اردو د افغانستان به همیشه سمبالیگی، همیشه به احتاس شاک اولس دریگی او زه به تر آخیر قطره د وینه می احتاس حمایت کو.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د دفاع وزارت د اصلاحاتو د ارزونې په دې غونډه کې همداراز د دفاع وزارت د اصلاحاتو یادونه وکړه او ویل چې دغه اصلاحات د اردو د پایدارۍ لپاره تطبیقیږي. ښاغلي غنی له طالبانو سره د سولې خبرې هم یادې کړې او ویل چې په هر حال کې به جمهوري نظام خوندي پاتې وي. په افغانستان کې ډېر امریکایي ځواکونو ویلي طالبان باید د حکومتي چارواکو، مدني فعالانو او خبریالانو د هدفي وژنو کمپاین چې مسؤلیت هم نه مني پای ته ورسوي. د دغه ځواکونو ویان ډګروال سانی لاګت دا موضوع نن په یو ټویټ کې څرګند کړي. د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی په شمول چې د نومبر په 12مه په یو مقناطیسي ماین چاودنه کې ووژل شو، ځینې افغان خبریالان او د ښځو د حقونو او مدني فعالان په تیرو څو میاشتو کې په مقناطیسي ماین چاودنو او وسلوالو بریدونو کې وژل شوي. طالبانو که څه هم تازه او لدی مخکی د دغه سو اکثر بریدونو کې لاس لرل رد کړي، خو افغان حکومت وای باور دي چې طالبان په تیر بیا حقانی شبکه دغه بریدونه کوي. د امریکایي ځواکونو د ویان سنې لګیت په نننې سرګندونو کې یو برخه د طالبانو د ادعا او پاړه شوی چې امریکایي ځواکونه د امریکا طالبانو د دوه هیل تړون په سرغړونې تورن کړي. طالبانو په اعلامیه کې چې ویان دی زبیح الله مجاهد خبره کړي، امریکایي ځواکونه تورن کړي چې په ننګرهار، کندهار او هلمند کې په طالبانو بمباری کړي دي. د امریکایي ځواکونو ویان ډګروال سانی لاګت د طالبانو دغه ادعا ناسمه بللی او ویلي دي چې امریکا به د طالبانو د بریدونو په ځواب کې د افغان پوځانو دفاع کوي. د امریکایي ځواکونو ویان زیاته کړې چې ټولې خواوې باید اوربه تاوتریخوالی کم کړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر وایي د سید عالم مسعود نیول لوی ظلم دی او باید ژر تر ژره راخوشي شي. منظور احمد پښتین په خپل فیسبوک باندې په یو بیان کې لیکلي، ډاکټر سید عالم چې چا ته زیان نه ورسولی خو د ده په خبره د راو انور په څیر کسان چې خلک یې وژلي د حکومت له امکاناتو برخمن دي. د پي ټي ایم یو مخکښ غړی ډاکټر سید عالم مسعود بېګا د پېښور پولیسو له خپل کوره نیولی دی. دا چې څه ډول نیول شوی و د غورځنګ فعالې ثنا اعجاز مشال راډیو ته په دې اړه وویل.
زمونږ د تحریک یو رهنما یو مشر ډاکټر سید عالم مسعود صاحب چې دی هغه په د کور نه گرفتار کړی شو. د هغه پولیس بلاشی پولیسو بلاشی نور خلق په د پولیس په گاډو کې او په گاډو کې د هغه کور ته راغلل او داسې قسم رویه یې کوله چې هیڅ سوال جواب مه ورکوه.
سید عالم مسید د پولیسو لخوا محکمې ته هم وړاندې شو او نن پریکړه وشوه چې پولیس یوازې کولی شي د څلور ورځو لپاره مسید له ځان سره وساتي. د پیښور پولیس وایي ډاکټر سید عالم مسید یې ځکه نیولی چې د دوی په وینا هغه تېره ورځ د علي وزیر د نیولو پر ضد احتجاجي مظاهرې ته له کرکې ډکه وینا کړې وه او د پوځ خلاف خبرې کړې وې. علي وزیر چې د غورځنګ یو بنسټګر او مشر هم دی د ډسمبر په 14 د پیښور پولیسو په دې تور نیولی و چې ګواکې هغه هم د ډسمبر پر 16 په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ جلسې ته په وینا کې د ملکي ادارو پر ضد خبرې کړې وې. پښتون ژغورنې غورځنګ دغه تورونه ردوي. او د امریکا لاسو پخوانیو دفاع وزیرانو له پینټاګان یا دفاع وزارت غوښتي چې د واک سوله ایز انتقال ته ژمن پاتې شي، ځکه د واک د انتقال په چارو کې د پوځ مداخله به خطرناکه وي. د ټرمپ د جمهوري ریاست د دوران د دوو پخوانیو دفاع وزیرانو په شمول دغو وزیرانو دا خبره په یو لیکلي بیان کې کړې چې پرون خپور شو. د دوی ویلي د واک سوله ایز انتقال د امریکا د ولسواکۍ یوه خاصه نښه ده او له اوسني دفاع وزیر کریستوفر میلر هیله کیږي چې د ډونالډ ټرمپ له هغو هلو ځلو ځان لرې وساتي چې په واک کې د پاتې کېدو لپاره یې لري. تاکل شوی دوه اونۍ وروسته واک منتخب ولسمشر جو بایدن ته انتقال شي. تاکل شوی نوی کانګرس د چهارشنبه د ورځې په ګډه غونډه کې د امریکا د وروستیو انتخاباتو نتایج چې جو بایدن ګټلی تایید کړي. سره له دې چې دغه اجراءات تشریفاتي بڼه لري، خو دا ځل ځکه مهم دی چې د کانګرس ځینو جمهوري پلو غړو ویلي په غونډه کې به د جو بایدن بریا وننګوي.
خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه وګورئ. ازادۍ رادیو ډاٹ کام د ازادۍ رادیو د ویب پاڼه پته ده. د دې خبرونه په دوام کې به ووري چې طالبانو امریکا د هوایی حملو او امریکا طالبان د هدفي حملو له وجې له خپلو ژمنو په سرغړونو تورن کړي دي. د منتخب ولسمشر جو بایدن یو نږدې همکار وایي چې د امریکا راتلونکي اداره به اجازه ورنه کړي چې افغانستان یو ځل بیا د تروریستانو په ځاله بدل شي. په کندوز کې نن د ملي دسترخوان پروګرام پیل شو.
داسې یو تفکیک دلته نشته چې کوم طبقه خلک غریب خلک دي، یعنی د خوراکي شی نه لري او مرستې ته اړتیا لري او کوم کس نه لري.
نن د نابینایانو د ځانګړي لیک دود یا بریل خط نړیوال ورځ ده.
زه خو نابینایم، خط بریل مینه ده یلی اولادونه ځان ته کور لرم، زه خپله کار نشم کړی.
په دې اړه یو ځانګړی راپور لرو او په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د امریکا لسو پخوانیو دفاع وزیرانو پر پینټاګون غږ کړی چې د قدرت په سوله ایز لیکت کې مرسته وکړي. په وروستۍ برخه کې د امنیت او سالم چاپیریال 19 پروګرام خپرو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. طالبانو او په افغانستان کې د ډیر امریکایي ځواکونو دواړو یو بل د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوه له تړون څخه په سرغړاوي تورن کړی دي. پرون طالبانو په یو اعلامیه کې ادعا کړې و چې په ننګرهار، کندهار او هلمند کې د امریکایي ځواکونو لخوا پر دوی بمبارونه کول له دې تړون څخه سرغړونه ده، خو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان بیرته طالبان په سرغړاوي تورن کړی دي. په دې اړه تفصیل د اجمل اند په راپور کې واورئ.
په دې لړکې تازه په افغانستان کې د میشتو امریکایي ځواکونو ویان سونی لاګټ پر خپل ټویټر د طالبانو هغه ادعا رد کړې چې ګوندي امریکایي ځواکونو افغانستان کې په ځینو سیمو کې د طالبانو پر مرکزونو په هوایی بمباریو د دوهې له تړون سرغړاوه کړې. ښاغلی لاګټ په ټینګار ویلي چې امریکایي ځواکونو دریځ روښانه او ثابت دی او هغه دا چې دوی به د طالبانو د بریدونو په وړاندې د افغان ځواکونو دفاع کوي. نوموړي وار بیا په ټولو خواوو غږ کړی چې تاوتریخوالی دې راکم کړي. سونی لاګټ په افغانستان کې د حکومتي چارواکو، مدني فعالانو او ژورنالیستانو هدفي وژنې د طالبانو یو داسې کمپاین بللی چې د ده په وینا مسؤلیت یې نه مني خو روان کړی دی. د امریکایي ځواکونو ویاند ویلي چې دا کمپاین باید سمدستي د سولې او بریا په خاطر ودرېږي. تر دې مخکې د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په یو بیان کې ویلي وو په ننګرهار، کندهار او هلمند کې د امریکایي ځواکونو لخوا پر دوی بمبارونه کول د دوهې له تړون څخه سرغړونه ده. طالب ویان په دې اعلامیه کې خبرداری ورکړی و چې که دا بمباری او په کندهار کې پوځي عملیات زر تر زره بند نه شي او د دوهې له تړون په سرغړاوي پر دوی بمباری او پوځي عملیات دوام پیدا کړي، نو طالبان به هم د مجاهد په وینا جدي عکس العمل ته مجبور شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ امریکایي مرکشیانو د تیرې فبروري په میاشت کې په دوحه کې له طالبانو سره د سولې یو تړون لاسلیک کړ چې پکې په نورو شرطونو سربیره دواړو خواوو په یو بل د بریدونو نه کول هم منلي وو. په دې توافق کې طالبانو ژمنه کړې وه چې په لویو ښارونو او ګڼمیشتو سیمو به بریدونه نه کوي او په مجموع کې به د تاوتریخوالي د راکمیدو هوکړه شوې وه. په تیرو لسو میاشتو کې دواړو خواوو تر ډیره دا تړون عملي کړی. طالب بیان زبی الله مجاهد په خپل پرونی بیان کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پامپیو وروستۍ څرګندونې یاد کړي چې ویلي و په تیر یو کال کې په افغانستان کې هیڅ امریکایي سرتیری نه دی وشل شوی. ښاغلی مجاهد پر امریکایي سرتیرو بریدونه نه کول په افغانستان کې د دوهی تړون ته د خپل ډلې ژمنتیا بللې ده. امریکایي ځواکونو هم که څه هم په تیرو لسو میاشتو کې پر وسلوالو طالبانو پراخ پوځي عملیات نه دي کړي خو څو ځلې په هلمند، کندهار او نورو سیمو کې هغه مهال چې وسلوال طالبان ګڼمیشتو سیمو او ښارونو ته نږدې شوي هوایی بمبارۍ ترسره کړي. له بله پلوه دا لومړی ځل دی چې په افغانستان کې میشت امریکایي ځواکونه په کابل او ولایتونو کې د ژورنالیستانو او مدني فعالانو د هدفي بریدونو پړه پر طالبانو اچوي او داسې یو کمپاین بولي چې طالبان مسؤلیت نه اخلي. طالبانو په دې وژنو کې لاس لرل په ټینګار رد کړي. د افغان حکومت امنیتي ادارو هم وروستۍ هدفي وژنې په افغانستان کې د طالبانو نه اعلان شوی کمپاین بللې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د منتخب ولسمشر جو بایدن په مشرۍ د امریکا د راتلونکو ادارې د ملي امنیت سلاکار وایي متحد ایالات به دا خبره یقیني کړي چې افغانستان د ډیپلوماسۍ له لارې یو ځل بیا د ترهګرو په پټنځای بدل نه شي. جک سالیوان له سی این این ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي دا د نوي ولسمشر تګلاره ده او په دې اړه به له افغان حکومت او نورو اړخونو سره خبرې کیږي.
د امریکا د نوي منتخب ولسمشر جو بایدن امنیتي سلاکار جک سولوین تیر ورځ له سی این این ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي امریکا له طالبانو سره په خپلې کړې هوکړه کې ویلي چې دغه ډله باید له نورو ترهګریزو ګروپونو سره خپلې اړیکې پرې کړي او دا به دوی په خبرو نه بلکې په عمل کې ثابتوي. سولوین وایي طالبان باید له امریکا سره د شوې هوکړې پر بنسټ تاوتریخوالی کم کړي. هغه په افغانستان کې له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې وایي
د جو بایدن تر مشرۍ لاندې به په امریکا کې خپله پالیسي او امنیتي ستراتیژي ډاډمنه وو. هغه ده چې افغانستان به بیا هیڅکله د ترهګرو په پټنځایونو نه بدلیږي او موږ به دا ډاډ ترلاسه کوو چې امریکا ته به هیڅ ګواښ نه وي.
دغه امریکایي چارواکی وایي طالبان اوس له افغان حکومت سره باید د خبرو له لارې یوې هوکړې ته ورسیږي. د دې لپاره چې په خبره یې ښه فرصت ترلاسه شوی. د امریکا د ملي امنیت نوی سلاکار وایي امریکا به له افغان حکومت او نورو اړخونو سره په دې اړه خبرې هم وکړي. په ورته وخت کې افغان حکومت بیا له افغانستانه نړۍ ته ګواښونه اوس هم پر ځای بولي او وایي چې د دې ګواښونو د له منځه وړلو لپاره به ګډه مبارزه کوي. د ولسمشر د ویان مرستیال دواخان مینهپال نن دوشنبه ازادي راډیو ته وویل
موټا او نړیوال شریکان مو چې په سر کې امریکا د مشترک تعدد په وړاندې باندې مشترکه مبارزه لرو او دا تعدد وخت پر وخت باندې ارزول کیږي. تر اوسه پورې دا تعدد رفسوي نه دی نو د دې تعدد په وړاندې باندې به زموږ مشترکه مبارزه روانه وي.
طالبانو د دې راپور تر خپرېدو پورې په دې اړه ازادي راډیو ته څه نه دی ویلي. دا څرګندونې داسې مهال دي چې تر دې وړاندې په کراتو د امریکا پر متحده ایالاتونو له دې کبله انتقاد شوی چې ګواکې له طالبانو سره یې د دوهې په هوکړه کې د افغانانو غوښتنې ته ډېر پام نه دی کړی. خو د امریکا متحدو ایالتونو بیا ټینګار کړی چې په افغانستان کې شوي پرمختګونه دوی ته هم مهم دي او دوی له افغانانو سره کړو وعدو ته ژمن پاتې کیږي.
په کندز ولایت کې د ملي دسترخوان پروګرام پیل شوی او تر اوسه د دې ولایت په مرکز کې پر څه باندې 400 کورنۍ مرستې ویشل شوې دي. د کندز چارواکي وایي د ملي دسترخوان پروګرام هدف د کورونا د دوهمې څپې پر مهال اړو او مستحقو کورنیو سره د خوراکي توکو مرسته ده. خو د دې ولایت یو شمیر اوسیدونکي انتقاد کوي چې چارواکي د مرستو د ویش په بهیر کې عدالت په پام کې نه نیسي. دوی دا څرګندونې په کندز کې د ازادۍ راډیو خبریال ته کړې دي.
د کندز سیمه ییز چارواکي په داسې حال کې په دغه ولایت کې د ملي دسترخوان د پروګرام د پیل خبره کوي چې په روان کال کې د کندز مرکز اړوند سیمو او له ولسوالیو څخه کابو 20,000 کورنۍ د جګړو له کبله بې ځایه شوي دي او اوس مهال سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. کندز کې د ملي دسترخوان له لارې ویشل کیدونکو مرستو کې عدالت او هغو کسانو ته چې رښتیا هم اړ دي د مرستو رسول د دې پروګرام په وړاندې یوه ننګونه ښکاري. که څه هم دلته دا پروګرام تازه پیل شوی، خو د هغو کسانو شمیر کم نه دی چې ادعا کوي د دې پروګرام له لارې ویشل کیدونکې مرستې د بېوزلو پر ځای هغه کسانو ته ورکول کیږي چې اړ نه دي. د کندز ښار یو اوسیدونکي دیرش کلن انعام الله په دې اړه وویل:
له بده مرغه دغه پروګرام شفاف توګه مخکې نه ځي او مرستې کومکونه شتمنو خلکو ته توضیح کیږي. یعنی داسې یو تفکیک دلته نشته چې کوم طبقه خلک، غریب خلک دي، یعنی د خوراکي شی نه لري او مرستې ته اړتیا لري او کوم کس نه لري. یعنی داسې یو شفاف او پاک پروګرام نه ده دا دسترخوان ملي برنامه چې خلک ورنه څه چې تمه لري هغه تمه لاسته راوړي.
سلوه کلن محمدین د کندز ښار د سیدرک د سیمې اوسیدونکی لاړوند چارواکو غواړي چې د بېوزلو خلکو حق دی پر هغو نه خوري چې مستحق نه وي.
ملي دسترخوان پروسه چې کله پیل شوې ده په کندز کې شاوخوا 400 نفرو ته مرستې رسېدلي، خو دا 400 کورنۍ څوک دي؟ دا یوه هم اړمنه کورنۍ نه ده. راځي زه تاسو ته داسې اړمنې کورنۍ ښیم چې د نن بېګا دپاره د نیمن لرګو او د 500 ډوډو توان نه لري. کلونه کېږي چې دا مرستې نه دي اخیستي. متاسفانه اړمنو کسانو ته دا مرستې نه دي رسېدلي او د ملي دسترخوان پروسه هم د دې نه معلومېږي چې شفافه نه ده.
د کندز چارواکي وایي چې د دغه پروګرام له مخې پر هغو بېوزلو او مستحقو کورنیو مرستې ویشل کیږي چې د سیمه ییزو شوراګانو لخوا د دسترخوان ملي پروګرام ته ورپېژندل شوي دي. د کندز والي عبدالستار میرزکوال له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل:
صلاحیت یې شوراګانو ته انتقال شوی ده، هلته مستحق کسان په نښه کې، او دغه مواد واقعاً مستحقو کسانو ته ورسیږي. په دې برخه کې زموږ نظارت هم پیل شوی ده، ارزونه روانه ده. دې پاک له موږ خپل تحقیق ته ادامه ورکوو او راتلونکي به انشاءالله هغه نقصونه چې په لومړۍ دوره کې وو په دویمه دوره کې به رفع کیږي، او هغه کورنۍ چې واقعاً مستحق دي په نښه کیږي، هغوی ته به دا مواد توضیح کیږي.
د چارواکو د معلوماتو له مخې د ملي دسترخوان د پروګرام پیل څخه تر اوسه پورې پر 429 کورنیو د خوراکي توکو مرسته شوې چې هرې کورنۍ ته د 4000 افغانیو په ارزښت خوراکي توکي ورکړل شوي، او دغه پروګرام د دې ولایت په مرکز او نه ولسوالیو کې پلي کیږي.
ستاسو له پیغامونو
ازادۍ راډیو ته دا پیغام ورکوم چې زمونږ د کندړ ولایت د امګام ولسوالۍ د ډېرې کلي ته لس دولس کلونه ربره دي، ډېر څه څلور څه کلو خواشا پورې، او موږ دا پول نه شته د خوړ او د خوړ نه موږ ډېر دغې وو درې میاشتې خواشا زمونږ ګاډي بندېږي. نو غټو چارواکو ته د ازادۍ راډیو ته لارې زمونږ دا پیغام ورسوئ، دا به ډېره مننه وي.
زراغانو زه بچم د هلمند ولایت له خواشیر نه. دلته هلمند ولایت کې خوراکي توکي ګران شوي دي. زمونږ څه څوک نه سره هلمند ولایت څخه ګوره شوي. زمونږ کې یو من غنم 300 پکتې 15 دي. مننه.
نورستان ولایت و امال سوالینا ازادی راډیو سره قاری محمد مدنی په تماس کې یم. زه غواړم چې د ولسمشر اشرف غنی لخوا چې د حکومت ملي دسترخوان دغه پروسه هغه شوې ده، واقعا چې دا یو ښه پروسه ده، یو ملي پروسه ده، او دغه پروسه چې دی افغانستان شمول او هغه ولسونو او بېوزلو خلکو ته د رسیدګي او د هغوی ته د خوراکي توکو ورکلو هغه پروسه ده. نو زما په نظر باندې دغه پروسه چې دی په افغانستان کې تر اوسه پورې ښه نتیجه ورکړې ده، بالخصوص زه یو بالفعل مشاهدتا د دې پروسې شاهد یم چې په نورستان کې په ټولو ولسوالیو کې دغه ملي دسترخوان پروسې له لارې ډېرو بېوزلو خلکو ته مرستې وشو. یعنی د هر کورنۍ په سر چې کوم خلکو ودونه کړي ده، هغوی ته 4000 افغانۍ کومک ورکړی شو، هغوی ته اوړه بوجۍ همدارنګه غوړي چای او 2 کیلو چولۍ او دغسې لوګیاګانې ورکړی شو.
ستاسي پیغام ستاسي نظر
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. د افغانستان د تخنیکی او مسلکي تعلیماتو اداروي ډیر ژر به د هیواد په کچه د نابینایانو لپاره د بریل لیک یو بل ځنګړې مطبعه هم په کار پیل وکړي. په افغانستان کې اوسمهال د نابینایانو لپاره 15 ځنګړي خونځي او د بریل لیک د چاپ یو مطبعه فعال ده. نن د جنوري څلرمه د بریل یا د نابینایانو د لیک نړیواله ورځ ده.
من از این پس به کسی در به دلم وا نکنم، شکوه از غربت دل تنگی دنیا.
سترگی نوینی خو خط په خپل ګوت لمس او شیر لولی. همین څلور دیش کلن دی، د پستر ګډون دی او یو لس کاله کیږي چې په کابل کې د نابینایانو عالی لیسې خون کوي دی. همین شاعر هم دی. د د پوینا تر دې دمه دوه شعري ټولګي چاپ شوې دي. نوموړي افغانستان کې د نابینایانو د زده کړو پر وړاندې د شته ستونزو په اړه وویل. نورو هیوادونو کې نابینایان نوې ټکنالوژي کاروي، خو دلته تر اوسه د بریل خط کارول نه دي عام شوي.
له بده مرغه زموږ په ټولنه کې بریل خط چې څنګه باید ځان پیدا کړی وای نه دی پیدا کړی. د دې لپاره چې دلته کم تبلیغات ورته کیږي، اصلا د نابینایانو د مهارتونو په اړه خبرتیا نسته.
په افغانستان کې د نابینایانو د زده کړو پر وړاندې ستونزې ډیرې دوی له بې وزلۍ او احتیاجۍ سره مخ کړي دي. 15 کلن منګل وایي چې 15 کلنو چې په یو کان کې کار کوو خو د باروتو ورې سترګې ړندې کړي. دی د کابل په چار اسیاب کې د خپلو څلورو اولادونو او ښځې سره د غربت شپې ورځې سبا کوي. منګل وایي که د بریل خط د زده کړو زمینه ورته برابره وای نو خپله به یې کار کوو او ښځه به یې د کار لپاره د نورو کورونو او ځمکو ته نه تله. نو لسمه پیړۍ و چې فرانسوي لوس بریل د نابینایانو د لیک او لوست لپاره خط جوړ کړ چې وروسته دا خط د بریل په نومونو مول شو. هغه خط چې له یو تر شپږ ټکي لري چې د هر ژبې د الفبا پر بنسټ رمز ورکول کیږي. د بریل خط توري وتلي بڼه لري چې نابینایان په ګوتو ښه لمس کولی او په مرسته یې لوست کولی شي. د معلولیت لرونکو کسانو د حقونو نړیوال کنوانسیون دوهمه ماده د ړندو لپاره د بریل خط او زده کړو زمینه برابرول اړین ګڼي، خو پوښتنه دا ده په هغه هیواد کې چې په سترګو بینا د زده کړو برخه کې له ستونزو سره مخ وي نو د نابینایانو ستونزې به څه هوارې شي. د شهیدانو او معلولینو وزارت بیا وایي د پوهنې او لوړو زده کړو وزارت سره په همغږۍ یې نابینایانو ته د زده کړو زمینه برابره کړې ده. د دې وزارت بیان ضیاءالحق فضلي ازادي راډیو ته وویل.
د شهیدانو او معلولینو په چارو کې دولت وزارت له لوړو زده کړو وزارت او معارف وزارت سره هوکړه لیکونه لري تر څو د هیواد په ټولو مکتبونو کې او د لوړو زده کړو په ټولو مؤسسات او پوهنتونونو کې مالیت لرونکو وګړو ته خاصه پاملرنه وشي. په مکاتبو کې د رمب او خاصو نښانو پاملرنه وشي. د دې تر څنګ د لوړو زده کړو په مؤسساتو کې په وړیا ډول یوه خاصه فیصدي دوی ته پام کې ونیول شي.
له دې سره د افغانستان د تخنیکي او مسلکي زده کړو اداره وایي د نابینایانو د زده کړو لپاره په هرات، کابل، بلخ، غزنی او لغمان کې 15 ځانګړې لیسې جوړې شوې چې په دې لیسو کې شپږ اتیا ښوونکي او 440 نابینا زده کوونکي چې 1,970 نجونې او 299 هلکان دي په زده کړو بوخت دي. د دې ادارې د معلولیتي چارو سلاکار غلام صدیق صیغانی ازادي راډیو ته وویل اوسمهال د بریل خط د چاپ یوه ځانګړې مطبعه شته خو یوه بله مطبعه به هم جوړه کړي.
د افغانستان د تخنیکی او مسلکي زده کړو اداره په دې هڅه کې ده چې یوه پراخه مطبعه پرانیزي چې په ملي کچه د بریل خط په الوان کار او فعالیت ولري او د زده کوونکو لپاره کتابونه او درسي مواد د بریل په خط چاپ او د نه لیدونکو زده کوونکو باندې وویشي چې په دې هکله تر اوسه 95% کار بشپړ شوی دی او په نږدې راتلونکي کې به پرانستل شي او ګټه اخیستلو ته چمتو کیږي.
په ورته وخت کې د لوړ زده کړو وزارت هم وایي چې د برهان الدین رباني د ښوونې او روزنې په پوهنتون کې د ړندو لپاره ځانګړی ډیپارټمنټ شته او د دې سره په سترګو ړانده محصلین کولی شي د ښوونکو د غږ ثبتولو سره په نورو رشتو کې هم لوړې زده کړې وکړي. د دې وزارت بیان حامد عبیدی ازادي راډیو ته وویل.
په هیواد کې د نابینایانو قشر ته د لوړو زده کړو خدماتو برابرولو لپاره د شهید استاد رباني د ښوونې او روزنې پوهنتون کې د ځانګړو تعلیماتو برخه کې ډیپارټمنټ لرو چې د نابینایانو د تدریس لپاره کادرونه روزي. نو هلته چې کوم کسان روزل کیږي د بریل خط سره بلد دي او هغه بنسټونو کې تدریس کوي چې نابینایان پکې وي.
په ورته وخت کې یو شمېر حقوق پوهان وایي د نابینانو د زده کړو په برخه کې د پام وړ کار نه دی شوی. حقوق پوه نصرت الله حقپال ازادي راډیو ته وویل.
کله چې په افغانستان کې روغ او سالم ماشومان او هغه ځای کې چې امنیت نسبتا شتون لري دومره ستونزې او دومره ناخوالې شتون ولري، نو دا به پرېږدي چې نابینا او معیوبو ماشومانو ته افغان دولت څومره زمینه سازی کړې او دوی څنګه له دغه حق نه برخمن شوي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان د راپورونو له مخې په ټوله نړۍ کې نږدې 215 میلیونه کسان د نلید په معلولیت اخته دي چې له دې ډلې 9 میلیونه په بشپړه ډول ړاند دي. د معلوماتو احصایي ملي ادارې ویاند روبینا شهابي په افغانستان کې د نابینایانو شمیر 0.6 ګڼي چې په لید کې ضعف، کمزوری لید او نلید شامل دي. که څه هم په ټول هیواد کې په طبیعي ډول نابینایان شته، خو وروستیو څو لسیزو کې دا شمیر لوړ شوی دی. دا چې دوی ته د زده کړو زمینه نه ده برابره، شاید ځینې د تل لپاره د سواد له نعمت د محرومیت فکر هم وکړي. پوهان وایي د ډیریو د باور خلاف نابینایان نه یوازې دا چې د قرآن حافظین دي، بلکې په ډیرو نورو برخو کې هم خزلی دلی دی.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
قدر من اوریدونکو، د خبرونه په دوهمه نیمه کې به په یو راپور کې واوري چې 2020 کال د کورونا د وبال کبله افغانستان له کوم ستونزو سره مخامخ کړ.
2020 کال د روغتیا وزارت لپاره له ننګونو نه ډک کال و. د کورونا بحران صحي سکتور له ډېرو ستونزو سره مخامخ کړ.
او په یو ځانګړي راپور کې واورئ چې د غزنی سندرغاړي وایي په دې ولایت کې دودیزه موسیقي ډېره پیکه شوې ده.
موسیقي د مینې محبت کار ده، کوشش مو دا ده تل چې محلي موسیقي خلکو ته زړونو ورسو.
نور موضوعات هم لرو، خو د شیبه ورزو یوې نړیوالې موضوع ته. په پاکستان کې د بشري حقونو نامتو مدافع او د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر سید علام محسود نیول شوی دی. د غورځنګ یو ویان د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته ویلي چې محسود پر دې تورن دی چې د دولت ضد څرګندونې کړې دي. مسعود پرون داسې حال کې ونیول شو چې پښتون د پښتون ژغورنې غورځنګ پلویانو د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د خپلو هغو مشرانو د خوشي کېدو غوښتنه کوله چې په وروستیو اونیو کې نیول شوي دي. د ازادۍ راډیو د مشال څانګې خبریال شانواز ترکزای او په دې اړه نور جزئیات.
د ډاکټر سید عالم گرفتاری له هغه ورستو شوی چې هم پرون د جنوري په 3مه د پیښور پرسلم مخ ته دوی د کراچي د پولیسو لخوا گرفتار شوی. د قومي سیملي غړي او د پی ټی ایم یو مشر علي وزیر د بندي کولو ضد مظاهره وکړه. د ډاکټر سید عالم د زوی لخوا په سوشل میډیا په جاري شوی یو ویډیو کې ښکاری چې پولیس په ګڼ شمیر کې په حیات آباد پیښور کې د دوی د ناستې ځای لکه کور او یا حجرې ته ورنوتلي. اول ستړي مشي وکړي او بیا سید عالم مسعود ورنه پوښتنه وکړي گرفتاری ده؟ نو پولیس جواب ورکړی چې او سید عالم محسود بیا وای نو پرابلم، یا هیڅ مسله نشته. دغه گرفتاری اولادی وړاندې په بیلابیلو خاورونو کې د پښتون تحفظ مومنت او یا پی ټی ایم د گرفتار شوی غړو شمیر او تفصیل د یاد تحریک یو بل مشر عبد الله ننګیال بیٹنی مشال ریډیو سره داسې شریک کړ.
په پېښور کې د پی ټی ایم مخکښ مشر محسن داوړ او ډاکټر سید عالم او ایم پی میرکلام وزیر ور سره نور ملګرو باندې مقدمه درج شوی و. نو هغه احتجاج په بنیاد باندې پرون بیا دوی سید عالم د شپې گرفتار کو او تر دا مهاله زمون کراچی کې پنځه ملګری علي وزیر، نور الله ترين، محمد شیر، بصیر خان، نور حسن گرفتار دي. چمن کې اویس عبدال له او په هني پښتين په بنو جیل کې دی یو نیم کال نه ورسره فهیم ملګری دی د هني پښتين.
د ډاکټر سید عالم محسود د زوی لخوا جاري شوی ویډیو کې سید عالم محسود د وایان راوخلی او بیا د پولیسو سره روان شي. د پولیسو ګاډي ته د خطر نوړاندې سید عالم محسود هم د خپل زوی لخوا هم دته نیول شوی موبایل فون په واسطه څو خبرې هم وکي.
پښتنو مرګرو تم دغه وایو چې کم انسان په پښتنو کې امن غواړي، هغه سره بم دغه
بالکل سره
پښتنو ته درخواست کوو چې امن بغواړو، غیر قانونیت او لاقانونیت باندې کوو.
د ډاکټر سید عالم محسود پزت د پیښور د شرقي ثاني پولیسو قانوني ريپورت لیکلو چې د باندې د پاکستان د ریاستي ادارو ضد ناري وهلو تور نه دي. د پیښور پرسلم مخه ته د پورني احتجاج مشري د قومي سیملي غړي محسن داوړ او ډاکټر سید عالم محسود کړي و. ډاکټر سید عالم محسود نن د جنوري په 4مه په پیښور کې ځای عدالت توړاندې کړي چې همدغه عدالت ډاکټر سید عالم محسود پولیسو ته په 4 ورځې جسماني ریمانډ حواله کړ. شانواز ترکزه، مشال ریډیو، پیښور.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.org azadiradio.com. ازادي راديو خبرونه او ری قدر منوریدونکو لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه د دې خبرونه په دوهمه نیمایي کې د ازادي راديو اونیس پروگرام تاسو ته وړاندې کیږي، خو تر هغه مخکې نور راپورونه هم لرو. د شپې د مازدیګر څلور بجې او دیرش دقیقې دي. صفی الله ستانکزای د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي په هر حالت کې د پاوز د تمویل لپاره پوره ژمنتیا موجوده ده. هغه دا خبرې په دفاع وزارت کې د اصلاحاتو د ارزونې یوې غونډې ته وکړې. هغه وویل که مجبوریت راغی چې سړکونه جوړ نه کړو نو نه یې جوړوو، خو د افغانستان اردو به تل سنبالیږي. د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې یو نفوذي پولیس نه نور پولیس وژلی او له سیمې تښتېدلی. لږ تر لږه دریو امنیتي چارواکو پیښه او پکې افغان پولیسو ته رسېدلې مرګ ژوبله تاییدوي، خو وایي چې د موضوع د حساسیت لپاره خپل نوم رسنیو ته نه ورکوي. د راپورونو له مخې نفوذي بریدګر تېره شپه لس بجې د ارغنداب ولسوالۍ په سرکاري باغ کې پولیس لومړی مسموم کړي او بیا یې ډزې پرې کړي دي. په افغانستان کې ډیره امریکایي ځواکونو ویلي طالبان باید د حکومتي چارواکو، مدني فعالانو او خبریالانو د هدفي وژنو کمپاین چې مسؤلیت هم دوی نه مني پای ته ورسوي. د دغو ځواکونو ویان ډګروال سانی لاګت دغه موضوع نن په یو ټویټ کې څرګنده کړې ده. د ازادي راډیو د خبریال الیاس دای په شمول ځینې افغان خبریالان او د ښځو د حقونو مدافعین او فعالان په تېرو څو میاشتو کې په مقناطیسي ماین چاودنو او وسلوالو بریدونو کې وژل شوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین وایي د سید عالم مسید نیول لوی ظلم دی او باید ژر تر ژره راخوشي شي. او د امریکا لسو پخوانیو دفاع وزیرانو له پنټاګان دفاع وزارت غوښتي چې د واک د سوله ییز انتقال ته ژمن پاتې شي، ځکه د واک د انتقال په چارو کې د پوز مداخله به خطرناک وي.
قدر من اوریدونکو، د امنیت او سالم چاپیریال اونیز پروگرام په څو شیبو کې پیلېږي، خو له هغه مخکې لکه څنګه چې په لنډو خبرونو کې مو هم واوریدل، د امریکا لسو پخوانیو دفاع وزیرانو له پنټاګون یا د امریکا له دفاع وزارت نه غوښتي دي چې د واک سوله ییز انتقال ته ژمن پاتې شي. دوی خبرداری ورکړی چې د واک د انتقال په چارو کې د پوز مداخله به خطرناک وي. د ډونالډ ټرمپ د جمهوري ریاست د دوران د دوو پخوانیو وزیرانو په ګډون دغو وزیرانو دا خبره په یو لیکلي بیان کې کړې ده چې پرون خپور شو.
د امریکا لسو پخوانیو دفاع وزیرانو ویلي چې د واک سولیز انتقال د امریکا د ولسواکۍ یو خاصه نښه ده، او له اوسنی دفاع وزیر کریستوفر میلر څخه غوښتي دي چې د ډونالډ ټرمپ له هغو هلو ځلو ځان لري وساتي چې په واک د پاتې کېدو لپاره یې لري. د دک چینی، ډونالډ رمسفیلد، جیمس ماتیس او مارک اسپر په شمول دغه لس پخوانی دفاع وزیران وایي د انتخاباتي اختلافاتو او کړکیچ په حل کې د وسلوالو ځواکونو مداخله به خطرناک او جدي نتایج ولري. دوی وایي د واک د انتقال مرحله کیدای شي د هیواد د دښمنانو او سیالانو لپاره چې غواړي د ملي امنیت د بې اطمینانۍ څخه ګټه واخلي زیانمنونکې او کمزوري وي. پخوانیو دفاع وزیرانو ویلي چې اوس د دې وخت نه دی چې د تیرو انتخاباتو نتایج تر پوښتنې لاندې راوستل شي، او په راتلونکو ورځو کې به دغه نتایج د نوي کانګرس لخوا تایید شي. ټاکل شوی چې نوی کانګرس د چهارشنبې په ورځ په ګډه غونډه کې د امریکا د وروستیو انتخاباتو نتایج چې جو بایدن ګټلی تایید کړي، سره له دې چې دغه اجراءات تشریفاتي بڼه لري. خو دا ځل مهم ځکه دی چې د کانګرس ځینو جمهوري پلوو غړو ویلي دي چې په غونډه کې به د جو بایدن بریا وننګوي. اوسنی ولسمشر ټرمپ خپله ماتې نه ده منلې او په انتخاباتو کې د براخې درغلي ادعا کوي، خو تر اوسه یې کوم د قناعت وړ دلیل نه دی وړاندې کړی. کوم دلایل او اسناد چې د ټرمپ د مرستیالانو لخوا د انتخاباتي درغلیو په اړه محاکمو ته وړاندې شوي رد شوي دي. جمهوري پلوو ویلي دي چې دوی د یو خاص کمیسیون لخوا په لسو ورځو کې د ځینو ایالتونو د انتخاباتو د نتایجو د دقیقې او عاجلې بررسي غوښتنه کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. غزنی د افغانستان هغه ولایت دی چې یو وخت یې ځانګړې سیمهییز موسیقي او ښایسته سندرې درلودې، خو د غزنی اوسیدونکي وایي په دې ولایت کې د دوی سیمهییز موسیقي اوس بې خونده شوې ده. وجه یې څه ده؟ د دې سیمې سیمایزو سندرغاړو او اوسیدونکو د ازادۍ رادیو له خبريال سره په خبرو کې په غزنی کې د موسیقي او سندرو د بې خوند کېدلو عوامل په ګوته کړی دي.
په یو ځړه خټینه خونه کې درې تنه ناشتي، یو ویډیو کې دوه هم وشکوي، خو دریم بیا هارمونیه هم وایي او سندره هم وایي. دا د غزنی سیمه ایز موسیقي د چ ځنګړی خوند، رنگ، طرز او زیات مینوال لري، خو وای وسی هغه مزنه د پاته چې په خوای درلوده. د غزنی سیمه ایز سندرغاړي اوسیدونکو دغه خوږې موسیقي او سندرو د بې خوند کېدو بیلابیل لامل نشي. غلام حضرت قرباغی د نوموتی ولسی سندرغاړي خان قرباغی زوی دی. د لا هم د خپل پلار پرنګ په خوانی سیمه ایز موسیقي پالي او سیمه ایز سندرې وایي.
دا تور پیچ دل و نئی کما ہو لائی جات کیا ای والا و سرنا وئی تور پیچ دی بند.
دا غلام حضرت کرباغی زوی محمد گل کرباغی چ پخپل هم سندرغاړی دی وایي په غزنی کې پخوانی سیمه ایز موسیقي د زوال پر لور روانه ده. د وای سندرغاړي مجبوریږي چې د خلکو زوکونه وپالي او زوکونه بدل سوي دي.
کوشش کوم چې دلته مطلب موسیقي د خلکو حضورونو کې ځای ونیسي، ځکه موسیقي د مینې محبت کار ده. کوشش مو دا ده تل چې محلي موسیقي د خلکو ته زلون ورسو، خلکو ته ځین ورسو.
شاعر، لیکوال او فولکلورست اسدالله بلهار جلال زیراته یو شمیر نور سببونه هم یاد کړل چې د د په فکر د غزنی سیمه ایز موسیقي کم رنګه کړی ده. هغه وایي د موسیقي ډګر ته د نوي آلو راتلل، ناامني په سیمه کې پر موسیقي اورېدلو بندیزونه، د غربي موسیقي اغېزې او داسې نور هغه څه دي چې د غزنی خپل موسیقي بے خونده کړی ده.
په غزنی کې محلي موسیقي ځکه پیکر شوی او فعالیت یې تقریبا په ټپه درېدلی چې له یوې خوا اړوندو دولتي ادارو ورته پاملرنه ونه کړه. دوهمه خبره دا هم ده چې لا هم د غزنی په سیمه کې د محلي موسیقي مینوال د ناامنیو له امله په جرأت فعالیت نه شي کولی.
نبی الله میل 15 کلن دی. دی هم په غزنی کې د سیمه ایز موسیقي د پیکه کېدو خبره کوي. امیل وایي ډیری لامل نه دی چې دغه موسیقي سوکه سوکه خپل اصیله بڼه له لاسه ورکوي. امیل پردی برقی آلی د غربي موسیقي اغیزه د نامنیو له امله له غزنی څخه د سندرغاړو وتل او د نورو سیمو د موسیقي طرز خپلول او داسې نور هغه څه لاملونه یادوي چې د غزنی پر سیمه ایز موسیقي اغیزه کړې.
لاملونه خو ډېر دغه څو هغه لاملونه دي چې پښتو موسیقي په غزنی کې د زوب خواته روانه ده او له بد وضعیت سره مخ.
خو ځینې کسان بیا دا هم وایي چې په غزنی کې ځوانانو سندرغاړو خپلو طرزونو ته شا کړې او د نورو سیمو د طرزونو د خپلولو هڅه یې کړې ده.
په غزنی کې د دودیز موسیقي پر وړاندې د پراتو ننګونو په اړه راپور مو اوریده. پر احتیا چې غزنی یو وخت خسندرغاړي درلودل چې یو پکې خان قرباغی و چې تاسو په دې راپور کې د دې راپور په پای کې غږ اوریده. قدر من اوریدونکو، د ازادۍ رادیو اونیز پروگرام امنیت او سالم چاپیریال په څو شیبو کې خبريږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ د دې خبرونې وروستي راپور ته. کووید 19 ناروغي په 2020 کال کې افغانستان هم د نړۍ د غنو نورو هیوادونو په څیر لډیرو ننګونو سره مخامخ کړ. په نږدې یو کال کې څه باندې 50,000 افغانان په دې ناروغي اخته شول، چې لډې ډلې له 2,000 ډیر کسان مړ شول. دا رسمي ارقام دی، خو ویل کیږي چې غیر رسمي ارقام تر دې ډیر زیات اوچت دي. صفی الله ستانکزی د کورونا وایروس د مخنیوي په برخه کې پر مدیریتي ننګونو، د ناروغانو د درملنې او د افغانانو د اقتصادي ژوند پر وړاندې پر پرتو ننګولو دا تفصیلی راپور برابر کړی.
د کرونا وژن کې وبا افغانستان چې وار لمخه جنگ جګړو زپلې لیو جوړ کړکېچ سره مخ کړ، دا چې خایي عواقب تر ډیرو کلونو هیڅ شي. وحید احمد لمړنۍ افغانو چې په هرات کې د 1990 کال د کپ 15 د کووډ 19 آزموینه مثبت وختله.
ما از قوم اومده بیدم و تقریبا 20 روز ما شفاخانه بستر
زه ل قوم راغلم. تقریبا شل ورځې دلته په روختون کې بستر وم. څو ورځې چې زه په روختون کې وم یوازې په و او تاقې ساتل کیدم. ډاکټر صاحبان چې راتلل ما ته ډډګرنه راکول چې باید قوي ووسم. زه هم خپل وطنوالو ته وایم چې باید قوي ووسی.
کرونا وایروس چې د 2019 کال ورستیو کې د چین په ووهان کې پیدا شو، ډیر ژر د افغانستان په شمول ټولې نړۍ ته خپور شو. په افغانستان کې د کرونا د لومړۍ پیښې د ثبت راهیسې چې دا د میاشت کم یو کال وشو، دا وایروس په چټکۍ خپور شو. داسې ورځې هم راغلي چې په اوسط ډول تر 900 ډیر افغانان په کرونا اخته کېدل. ګڼو خلکو د کرونا معاینې د روغتیایي امکاناتو او وسایلو د نشتوالي له امله ونه شوې کړای او مړینې هم د ټولنیزو ناسمو دودونو په سبب نه راپور کېدلې. په دې سربېره رسمي شمېرې ښیي چې د دسمبر تر شلمې په ټول افغانستان کې 5000 کسان په کرونا اخته او لډلې څه باندې 2000 تنه مړ شوي. په داسې حال کې چې د نړۍ لوی هیوادونه د کرونا وایروس د واکسین په جوړولو او پلي کولو لګیا دي، افغانستان د دې وایروس د دویمې څپې له خطر سره مخ دی. افغان چارواکي وایي هیله مندي چې راتلونکی میلادي کال د کرونا واکسین ترلاسه او تطبیق پیل کړي، خو تر هغه پورې په کار ده چې روغتیایي سپارښتنې له پامه ونه غورځول شي. په ګڼو عواملو لکه د واټن نه ساتل او د طبي سپارښتنو نه منلو سربیره، د کرونا د مثبتو پیښو د زیاتېدو یو لوی عامل هیواد ته د هغو ګڼ شمېر افغانانو راستنېدل و چې په پاکستان او ایران کې ایسار پاتې وو. د ننګرهار اوسیدونکي جان آغا ازادي راډیو ته وویل چې د تورخم د دروازې په خلاصېدو د ننګرهار په هر کور کې یو کس په کرونا اخته شو.
کله چې بیا د تورخم لاره خلاصه شو، لول ته بند پاتې افغان کډوال چې راستنېدل دو لومړی کې یو څه ټیسټونه کېدل، اخره کې بیا بيخي بیروبار جوړ شو. هر سړی په خپل سر براته معاینات نه کېدل، نو د دغه کډوالو علي اداغه پاکستان کې د بند پاتې افغانانو راستنېدو وروسته په افغانستان کې په خاص ډول ننګرهار کې بیا د کرونا وایروس سخت زور واخیسته چې هر کور کې یو کس تقریبا چې په دغه وایروس باندې اخته وو.
د روغتیایي اسانتیاو کمواله بل لامل و چې افغانستان کې د دې وایروس پراخې خورېدنې ته لار هواره کړه. د بلخ یو اوسیدونکی حبیب الرحمن وایي
بدبختانه موږ په مزار شریف کې یو کلینیک د کووید نزال ورو چې مراجعین یې ډېر دي او په ډاکټران په سمه توګه نشي کولی مراجعین ته ورسیږي او ډاکټران یې توجه مراجعین ته نه لري. موږ د دولت نه غواړو چې د هر څه کې توجه وکړي چې د مرګ میر نه جلوګیری وشي.
د نړۍ د ګڼو نورو سیمو په څیر افغان روغتیا پالان هم د کرونا په لومړۍ درجه اغیزمنو خلکو کې حسابيږي. د بیلګې په توګه ډاکټر میر ابراهیم بسیم چې د کرونا لومړۍ مثبت قضیه معلومه کړې وه او د هرات د حوزوي روغتون د انتانی څنګ مشر وو، په خپل کرونا ونیو او سایه ورکړه. نور روغتیا پالان وایي چې د عامه پوهاوی په نشټوالي سربېره روغتونونو ته د مراجعینو بې غوري او تر ټولو مهمه د روغتیا پالانو کم امکانات د دې لامل شو چې ډاکټران ډیر زیانمن شي. د ننګرهار د کووډ 19 ځانګړي روغتون یو مرستندوی ډاکټر خیبر کلیوال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په روغتیا پالانو باندې خو هیڅ جنگ رامنځته شو لوک چې په دې کې دغه ور سر کې زموږ ډاکټر صاحب چې په کابل کې افغان ځوان وفات شو د دغه ناروغي ښکار او خپل د دغه ناروغي چې کوم ځای کې کار شمه زما کوم څه ټول سره غلي زما ونیول. نو ننګونه خو ډیره زیاتې وي په کووډ 19 کې خصوصا د ډاکټرانو لپاره. په څومره امکانات چې وزارت ورته یاد کړی په مغه اندازه باندې امکانات هم یو یوازې منګه سلام دی په خپل ځان باندې یوازې کټ مالرو او هغه هم ډیر یو عادي کیټو طالبان موږ خپل ځان حفاظت کولو.
افغان چارواکي د کرونا روس په مدیریت کې ځان برلاسي بولی، خو په روغتیایي سکتور باندې کومه پانګونه هغه څه یادوي چې شتستونزې تر بل هر وخت ډېرې برسېره کړي. د روغتیا وزارت ویاند ډاکټر اکمل سمسور په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
2020 کال د روغتیا وزارت لپاره لننګونو نه ډک کال وو. د کورونا بحران، صحي سیستم، صحي سکتور او د روغتیا وزارت ډیرو ستونزو سره مخامخ کړ، او د کورونا بحران دا وښودله چې په تیرو 20 کالو کې په صحي سکتور کې او د روغتیا وزارت کې چې په روغتونونو باندې پانګونه نه ده شوې، نو ډیر زیات ضرورت د کورونا په بحران کې احساس شو.
ډاکټر سمسور زیاته کړه چې د سیمې د نورو هیوادونو په مقایسه د افغانستان وضع ښه ده، خو د ټینګار وکړ چې که روغتیايي سپارښتنې جدي ونه نیول شي، ښایي د کورونا دویمه څپه خطرناک ثابت شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دسمبر په دریمه د کووید 19 په اړه د ملګرو ملتونو یوې ځانګړي عمومي غونډې ته په وینا کې وویل د کووید 19 له امله رامنځته شوی ویجاړی ورځ تر بلې زیات رابرسېره کیږي.
د دې سړي ناروغۍ د اغیزو پراختیا او ویجاړتیا د هرې ورځې په تیریدو سره لا ډېره څرګندی شي. موږ د ویروس د خپرېدو لنډمهالې اغیزې، لاغې ډلې، ځاني تلفات، د دندو زیانونه او اقتصادي رکود په همغه لومړیو کې تجربه کړي، خو تر اوسه نه یو توانېدلي د دې ویروس د خپرېدو منځمهاله او اوږدمهاله اغیزې جبران کړو او په بشپړ ډول ورسره مبارزه وکړو. موږ باید راتلونکي ته هم پام وکړو او د هغه اوږدمهاله اغیزو سره مبارزې ته هم چمتو
واوسو.
کرونا ویروس نه یوازې ډېر خلک ونیول او د ګڼو ژوند یې واخیست، بلکې په پراخه کچه د افغانستان اقتصاد چې تر ډېره په بهرنیو مرستو روان و وځاپه. عام خلک وایي کرونا ویروس یې ټول کاروبار ورخراب کړ او تاوانونه یې د جبران وړ نه دي. د کندهار یو اوسیدونکي بنفشه چې د لاسي صنایعو کاروبار لري، ازادي راډیو ته وویل
بیخي ډیره بد اغیز کړی په کارانتین کې. بیخي د سلج لج کسان مشتره په خو مې په هفته کې موږ تقریبا د خرڅلو شین مو، یعنی فروشات ما شپږ زره په هفته کې یو زره یا اته زره په قرنطین کې ګر سره کې 200 300 دا ډېرې زره افغانۍ.
کرونا سکال د نړۍ د اکثرو هیوادونو اقتصادي وده نه یوازې په ټپه ودروله، بلکې منفي خواته یې بوتله. په دې معنی چې هیوادونو ټاکلي عواید ترلاسه نه شوای کړای او تاواني شول. دا چې افغانستان څومره زیان لیدلی په اړه د مالیه وزارت مالی مرستیال عبدالحبیب زدران داسې وضاحت ورکوي.
کرونا وبا هغه څه و چې ټوله نړۍ وخوروله، په ټول نړیوال اقتصاد باندې منفی اغیز درلودلی. افغانستان هم د دې حالت نه استثنا نه و، نو پر ځای د دې چې موږ مثبت اقتصادي وده ولرو، تخمینونه یا ارزیابي یا تحلیلونه چې موږ کړي دي، زموږ اقتصادي وده په دې کال کې منفی 15.5% ته راټیټیږي.
افغان حکومت له کووید 19 سره د مبارزې لپاره نږدې 90 میلیارد افغانۍ، چې شاوخوا 1.2 میلیارد ډالر کېږي، بیل کړل. اکثر مرستندوی هیوادونو او سازمانونو هم له افغانستان سره د کووید 19 په خاطر د سلګونو میلیونو ډالرو مرستو ژمنه وکړه. خو د دوو مرستو او ځانګړې شوې بودیجې د یوې برخې د هایفو میل کېدو او فساد راپورونه او تورونه هم راپورته شول. ولسمشر محمد اشرف غنی د جمهوري ریاست د بازرس اداره د دوغو تورونو د څېړلو لپاره وګمارله. د دې ادارې د مطبوعاتو مسؤول فیروز بشری ازادي راډیو ته تایید کړ چې کرونا ته په ځانګړي شوی بودیجه کې لوی فساد شوی.
د اتو ولایتونو دوسیې مو څېړلې دي. د عامې روغتیا وزارت د چارواکو په شمول دې نتیجې ته رسیدلي یو چې فساد شوی، او دا دوسیې مو د لا زیاتو څېړنو لپاره لوی څارنوالۍ ته لیږلي. لږ تر لږه 120 حکومتي چارواکي په دې تړاو مزنون پیژندل شوي او دوی مو لوی څارنوالۍ ته معرفي کړي. د دې ترڅنګ مو څه باندې زر سندونه او مدارک لوی څارنوالۍ ته لیږلي او خپلې موندنې مو ورسره شریکې کړي دي.
متحقات کردیم و دریافت های ما رو به او شریک ساختیم.
ده فساد دا تورونه آن دی حتی لارل چی د عام روغتیا په خوانه وزیر فیروز الدین فیروز او ده هغه څو نږدې همکاران په فساد او اختلاس تورن شول او دوسیه څارنوالۍ ته واستول شوې. ښاغلی فیروز که څه هم د فساد تورونه ردوي، خو افغان حکومت وایي له فساد سره کلکه مبارزه کوي او د تورنو کسانو دوسیې به څېړل کیږي. کووید 19 لا هم په چټکۍ په خپرېدو دی، او معلومه نه ده چې افغانستان چې د ډیرو ناخوالو تر څنګ روغتیایي سکتور ډیر پرمختللی نه دی، په څه ډول به د کووید د دویمې څپې په مدیریت کې مخته ولاړ شي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
له معلومه ماشومان سره څه ډول چلند پکار دی؟
ماشومان په ماجد کې راټولوم، اغه توایم مایی به ماشومان یا ګونګیان ته ماشومان سره ډیر ښه وسول کوي. که چیرته تاسو ورسره په نومو باندې یاد کوي، یو خدا د چې دی مایسا کیږي او بل خدای غضب تاسو باندې نازل کیږي او ورځ تاسو د مایی پکیږي، بیا تاسو هم په دې نامه خلک خبري.
ولې یو شمېر کسان معلول ماشومان ځوروي؟
دا د همدغسې منطق نه چې روزنیز دی، اقتصادي دی، روزنی چاپیریال پورې مربوط دی، اخلاقیات پورې مربوط دی، د دې نه راپورته کېږي. نتیجه یې د عقدې زیاتوالی دی په هغه کسانو کې چې معیوب دي، نورې هم ضعیفول دي، د هغوی ارادې نه منل دي، د هغوی هستي سوال لاندې وړل دي.
نن په همدې اکله غږیږو. په پیل کې د معلوله ماشومانو خبرې اورو، بیا له روان شناس سره مرکه لرو. دا خبرونه ما فرشتې مرسل جوړه کړې له ازادي راډیو سره اوسې. قدر منو دونکو، په افغانستان کې یو شمېر ماشومان د جنگ جګړو له وجې معلول شوي، ځینې له مور غیر نارمل پیدا شوي، او یو شمېر خو بیا د کورنیو د بې پروايي له امله خپل د بدن غړي له لاسه ورکړي دي. دوی د ټولنې او کورنۍ مینې او ښه چلند ته اړتیا لري. خو له بده مرغه ځینو معلولو ماشومانو سره نه یوازې دا چې ښه چلند نه کیږي، بلکې د یو شمېر کسانو لخوا په بدو نومونو یادیږي. دوی ته یې معلولیت پیغور ورکول کیږي. په پیل کې په همدې اړه د یو شمېر کسانو خبرې اورو.
خامه میګم ولې په ماین باندې ولته فرمان کې همزولي راته وایي ګډا لنده شاله بیا موږ ورته وایي دا خبرې مو کوه په موږ باندې باندې لګیږي، خو موږ بس اوسې کاره کتي کوه او که سوک وو که لرګی وو بس پی وهینو.
پلار هم بده لگیږي، پرونه هم بده لگی، پټول نه هغه خو خدای کړای دا. نو ته ولې دا وینا ورته کوي چې دا ګوډه لا شاله لا په بل نامه بولې کنه؟ مې دا سینو مې ورته اخلي چې پلان یې هغه خوشاليږي چې ګوډي ورته ویلې هغه بده مانی جنگونه کوي. دا وایي چې په دغه سات کې لا مړ وای او لا مې مړ کړای وای نو دغه نه بده مانی وسره.
دفش را دریو گوتی میری اسوی بس دلش دلار که بس پی کلوخ تکشن است بس دادری کار کرسی نوارا رسا بس اگر اپس خانی پال کربان بگانا چرا سپی اپس خانی دایست وی دادا شالا دا و دایست دا وکی
دغاتې د مور په پیداسه او د پښې نستا کوچنی نه لري ورته چې د دې موږ رکانت لای نه سي ته خدای سي دې موږ د سي په ولاړې زو په شه دغه دغه خپکیږي کنه
په فخر دې سوي دي
چې په خاډه ستان
نه
خاډه ستا موږ ته څه جوړول شو زغه د خاډه ور جوړه کې بخانه شي جوړول به چا به برد وکي چا ته به سو وای نه خپکیږي موږ په خپکیږو خای نه شته خای نه شته ورته وای کله خو د جنگ ورسره کنه خدای دې تو سم د غاری کې
د کابل اوسنکی نقیب وایي چې دا د ټولو مشرانو مسؤلیت دی چې ماشومان په دې پوه کړي چې معلول ماشومان ونه ځوروي او هغوی په بد نوم یاد نه کړي.
ماشومان په ماجد کې راټولوم، هغه توایم مایی به ماشومان یا ګونګیان ته ماشومان سره ډیر ښه وسول کوي. که چیرته تاسو ورسره په نومو باندې یاد کوي، یو خدا د چې دی مایسه کیږي او بل خدای غضب تاسو باندې نازل کیږي او ورځ تاسو هم د سي ګډان کیږي مایی پکیږي بیا تاسو هم په دې نامه خلک خبري. زیات زیات منی اسید بیخي د سي کم ماشومان سره هغه یا لومر نه زیات کمی هغه سر نه په خلاصيږي او نور خدا خبره مانی چې بالکل باید موږ د خلکو سره ښه وسول باید.
ارواپوز یول حق شمس وایي چې معلول یوازې هغه کس نه دی چې موږ یې معلولیت په سترګو وینو. ځینې کسان ذهني معلولیت لري، هغوی هم ښه چلند ته اړتیا لري چې باید وسره وشي. له نوموړي سره مو مرکه کړي، ورته غوږ شي.
ز
زه دو ډول دا ویشم. یو ډول هغه رواني زوبل شوی کسان دي چې هغه ډیر اکثریت لري په کورنیو کې، په چاپیریالونو کې، په ښوونځي کې، په د ټولو کې هم د اوس فاجعه موجوده ده. هم د اوس یو شمېر نور هغه دي چې بدن یې خپل له لاسه ورکړی دی، بدن برخې له لاسه ورکړی دي، یا د باندې سرک کې موټر وهلي دي، کوم بله ستونزه ورته پیدا شوې ده. یو مورزتي معیوبه دي، دا خپله یو فیزیولوژیکي بنسټ لري، یو سایکولوژیکي بنسټ لري. معمولا میندې چې دي د حمل په وخت کې او د هغې نه وړاندې د هغې نه وروسته کوم رواني وضعیت کې دي، هغه ټول فشار یې کېدلی شي ماشوم باندې ور انتقال شي او هغه باندې تکیه وکړي، او همداسې فیزیولوژیکي، یعنی مثلا کېدلی شي څه ستونزه ورته پیدا شوې او فیزیولوژیکي نقص په ماشوم کې پیدا شوی. دا هم شته.
بیا په ټولنه کې لیدل کېږي چې یو شمېر ماشومان دوی په ډېر بدو نومونو باندې یادوي، کله چې لوبې کوي مثلا دوی ته هغه څه وایي چې باید ونه ویل شي، هغه د دوی معلولیت ورته یادوي. پرواني لحاظ دغه په کوچني څومره بد تاثیر کولی شي؟
دا د یو چا د هستۍ له منځه وړل دي، هغه د کرکټر نه منل دي، هغه د توانایو په دې خاطر نه منل دي چې یو برخه کې ناتواني لري، او دا راپورته کېږي د مقایسې یا پرتلې له منطق نه. مونږ په دې خاطر چې پرتلیز منطق په ډېر عام ډول سره، په ډېر طبیعي ډول سره خپل چاپېریال او ژوند کې لرو، داسې فکر کوو هر شی یو بل سره پرتله کوو، او یو ډول اخلاقي قضاوت په رابطه باندې لرو. مثلا یو شی د بل شي سره څکله پرتله کوو، ښه او بد باندې ویشو. ټوله نړۍ مونږ په ښه او بد ویشلې ده اخلاقي نظره. دا همدغسې کېږي چې انسانان هم په همدې قضاوت کې وویشل شي. حتی بعضې وخت مشابهتونه د دوو ترمنځ همدغه ښه او بد ویشنه کې مشابهتونه، که یو څوک مثلا یو پښه ژوبل وي او د یو حیوان پښه ژوبل وي، هغې ته یې ورته پرتله کوي تر دې چې مثلا انسان سره یې پرتله کوي. دا د همدغسې منطق نه چې روزنیز دی، اقتصادي دی، روزنی چاپېریال پورې مربوط دی، اخلاقیات پورې مربوط دی. د دې نه راپورته کېږي نتیجه یې د عقدې زیاتوالی دی په هغه کسانو کې چې معیوب دي، نورې هم ضعیفول دي، د هغوی ارادې نه منل دي، د هغوی هستي سوال لاندې وړل دي. په دغه بنا باندې فقط چې مونږ روغ یاستو، دوی مونږ غوندې نه دي، روغ نه دي، د هغه نورو کمرونو نه سترګې پټول دي. دوه بنیاد لري، یو دا ده چې خپله فکر کوي ماشوم او منطق لري د خبرو لپاره چې پرتله کوي، نوم پرې باندې ږدي، یو بل شی پیژني چې هغه ته ورته دی، دیوال غوندې، تیږې غوندې، حیوان غوندې، داسې نومونه، یا فلاني غوندې. یو رقم نور دي چې اقتصادي دي، نور نه کتل دي چې نور پرې باندې ملنډې وایي، مسخره کوي، دوی هم زده کوي مسخره وایي باندې ملنډې وایي باندې. هغه د هرې خوا نه سرکوب لاندې وي، او د بمبار لاندې وي، د وهلو ټکولو، د بارونو لاندې وي. د بریالیتوب د داسې یو ډلو لپاره د بریالیتوب د راتلونکي تصور ډېر ناممکن کېږي. هم اول د نورو لخوا نه چې نور فکر کوي دی نه بریالی کېږي، تاوان دی په کور کورنۍ باندې، په ټولو باندې، هم په خپله بیا انتقالېږي، ورته هغه تاثیر چې په ده باندې کوي. دا هم فکر کوي چې زه هېڅکله نه بریالی کېږم، دا هم فکر کوي چې زه هېڅکله یو لوړ موقف ته نشم رسېدلی، هېڅکله خپل ارمان ته نشم رسېدلی. حال دا چې مونږ بېلګې لرو چې د نن ورځې د ځینې ځینو بنسټونو په مرسته او د ځینې ځینو کورنیو په اخلاقي مرسته باندې ځینې معیوب کسان ډېر ښه موقف او موقعیت ته رسېدلي دي چې دا مرسته کوي.
بله، کورنۍ ته څه پکار دي؟ خپل بچی څه رقم روزي چې معلول ماشومان ونه زوري؟
دا او د دې ورته نور هر مسأله چې دا د کورنیو اخلاقیاتو نه راپورته کیږي. اول د پلار او مور په دې وپوهیږي چې ماشوم دلودل یعنی څه. دوم، پلار او مور د دې مکلف دي چې ماشومان کله پیدا کوي د هغې د روزنې او څو کاله په مخړنې په ټولنه کې مکلفیت لري. د خپلو مکلفیتونو په کیفي محتوا باندې پوه شي چې د مکلفیتونو په منځ کې څه شی شته، ما پورې ماشوم مې څه شی ووایي، څه شی ونه وایي، کومه فضا کې کوم ډول احساس ولري، او نور سره څنګه رابطه ولري. خپل پلار او مور چې کله غلط قضاوتونه کوي، ولې خپل ماشوم نه ګیله وکړي چې تاسو غلط قضاوت مه کوئ؟ د دې په خاطر اول خپل د ځان اصلاح پکار دی د ماشوم په رابطه. زموږ ډېر لوی نسلي مشکل همدا دی چې زموږ پلار او مور خپله مشکل لري، نسل ته انتقال. بل دا ده چې د ماشوم د روزنې لپاره لږ تر لږه د خپل د ژوند یو برخه، وخت، امکانات، پیسې، د ټول پرېږدي او خپل ماشوم وروزي. په نتیجه کې هغه ډول اخلاقیات چې ماشوم د بل ماشوم د تانې، د کنایې او د هغه د نقص او د عیب د ور یادولو لامل ګرځي، دا توبیخ کی، دا سرکوب کی، دا ورته یادونه وکړي، او د خپل کمال، د کمال نقطې او د هغه د کمال نقطې ورته یادې کړي، او دا تفاوت په دې پورې وښیي چې نورو انسانانو اشتباه کړی ده چې دا وضعیت داسې منځ ته راغلی دی. مونږ باید اشتباه ونه کړو چې داسې ورته یاد کړو.
ډېر زیاته مننه استاد ژوندی اوسئ.
سلامت اوسئ. ډېر تشکر.
قدرمنو قدر من دوستارو دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پارزه کی چیاست الله مومال او ملګری
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځ افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي
زنګړی مرکی
مخمانه
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرارته زبیر نه خوشوم چې ګډون نه پښکې کا
پانی پات جګړې د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپنۍ او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio